په کابل کې د هر لس بجې سوی. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مزفر بازار هرکلی کوم. د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې سوی ده، چې خو په سر کې یوه لنډه خبري برخه هم لرو. افغان چارواکي وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت لري. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې د څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. او نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه کړي. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمرینونو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري.
نور تاسو به دفاع خلق نه یاستی، موږ ستاسو بچیان ستاسو ترڅنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت د ننداري او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامحه کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشته وسوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانستلو غوښتنه کوله. په دې نشته کې د افغان چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیانسل. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشته او د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالیو کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري جمعه او شنبه پوځي ننداري او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه د خبره یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د څرګندونې کړې چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډنی سو. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د پاتې طالب بندیانو له ډلې د هغه بندیان نه خوشی کوي چې د دوی عسکر یې وروژلې دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د 400 لانجمنو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی سي او وروسته له هغه دا پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار ده چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. تهران او اروپایي ټولنه د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې ویل سوي چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم فعالول غیر قانوني دی او له همدې کبله په مطلق ډول د منلو نه دی. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي د مشر یویان دی هم د اګست پر 14 ویلی چې له هغه وخت چې واشنگتن د ایران لاټومي تړون ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالات بیا ادعا کوي چې لا هم د دې تړون ګډونوال دی، ځکه په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په لیست کې شامل وو، نو له همدې کبله کولای سي دا بندیزونه بیرته ولګوي. وروسته له دې چې امنیت شورا د اګست پر 14 د ایران پر ضد د وسلو بندیز د مودیل اوږدې دو سره مخالفت وکړ، امریکا ویل چې راتلونکي به یو وار بیا د ایران پر ضد د وسلو بندیز د اوږدېدو هڅه وکړي. د دې بندیز موده د اکتوبر پر 13 پای ته رسیږي. نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه د اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې د ناروغۍ ډېره سوه. د دې هیواد صدر اعظم جاسیندا آردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل سوه. نوموړي ویلي بل ځل به په هیڅ صورت دا انتخابات ونه ځنډوي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي دوهم دور انتخابات وګټي. د حکومت مخالفو ګوندونو له هغه وخت چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس نږدې 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې وه. تر دې دمخه په نیوزیلند کې 102 ورځې د کورونا وایروس هیڅ پیښه ثبت نه شوه او ژوند بیرته عادي حالت ته راوګرځېد. چارواکي اوس په دې باور دی چې د دې وبا د بیا خورېدو علت له بهرنیو هیوادونو څخه د مسافر ورتګ دی، خو لا تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې دا ومومي چې دا کار څنګه وسو. او د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټیک او تجارتي اړیکو پایل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فلسطین او وروسته د ایران، ترکیه او ځینو نورو تون غبرګونونو هم پارولې دي. د فرانسې ولسمشر پرون د فلسطین د خپلواک ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته پر ټویټر لیکل چې د فلسطینیانو مشر ته ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته د رسیدو په هدف د خبرو بیا پایل او نړیوالو قوانینو ته درناوی له لومړیتوبونه دی. د خبرونو پای او د دې خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس ورځو د دې خبرونې خبري برخې ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبانیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبري به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته درې سو شلو تنو طالبانیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د غوی عسکري وروجلې دي. سفی الله استرنګ زی په دې اړه راپور لري.
د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشی نه کړي چې د دوی عسکري وروجلې دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لاندېمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټاکنه کړه. ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر له ځنډ سره مخ شوی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته وویل د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بازي وادونو لکه فرانسا یا همداسې استرالیا یا ناروی نور هغه وادونو د دوی په باس باندې بغاور کیږي. د دوی سره په دې باندې باس کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ته ضرورت وي.
خغلی فضلی وویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه له سره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه وویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثرو غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نه شي او دا چې دا بندیان د خلاصېدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې دغه بندي د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوځ پولیکو کې و په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیري په ډزو وژلې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یو آنلاین غونډه کې ویلي و د استرالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د استرالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو. د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي خیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل وو او ګورو چې څنګه یې حل کولای شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماټیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازم ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامسته شوی ده هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرند.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو له خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپلو 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او ورستۍ ځلې پرون د ولسمشر اشرف غني هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي. دې ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشی شي بین الافغاني خبرې کوي.
زموږ خلاصه د رادیو ری یو شمیر ولسی افغانان د کونړ پر سیند د برښنا د بندونو جوړې درخواړي. دوی په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو د غوښتنې کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ادارې هم له دې کمپاین نه هرکلی کړی. نور حال د ډیوې نظر پر راپور کې
د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو لپاره زیات شمیر ولسی افغانان بس پنی ورکولو ته تیار شوي دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو د کمپاین له لارې ویلي چې تیار دي د برېښنا بندونو د جوړېدو په چاره کې د خپل وس په اندازه له افغان حکومت سره مالی مرستې وکړي. دا کمپاین نږدې یوه اونۍ وړاندې فیسبوک، ټویټر او یو شمیر نورو ټولنیزو رسنیو کې د کونړ پر سیند د برېښنا بندونو جوړېدل غواړو له هشټګ سره پیل شوه، چې تر دې دمه یې د چارواکو تر څنګ د زرګونو عامو وګړو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کمپاین کوونکو له ډلې عزت شاه حکیمی او حمایت الله ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی چمتو دي چې پر دې سیند د برېښنا د بندونو د جوړېدو په صورت کې خپل ټول شخصي امکانات له افغان حکومت سره شریک کړي.
دغه د کونړ له سیند باندې بند جوړېده دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د هېواد مختلفو هېوادوالو مرستې اعلان کړې دي او همدارنګه د هر نوع مرستې ته آماده او تیار دي. څوک مالي، څوک نظامي او ساتنه خپله کوو، هر څه کوو، خو چې زموږ د دولت نه دغه غوښتنه چې دا مون سره په دې کې همکاري وکړي.
موږ خپل کمپاین شروع کړی دی د سوشل میډیا له لارې او ډېری ځوانان کا د هېواد کې دننه دي یا خارج دي هغوی دا ژمنه کړې هم مالي مرسته هم ځاني، هغوی به انشاءالله کومک کوي.
د افغانستان در سلویخت لوی سندونو کې د کونړ سند په دوهمه درجه کې تر ټولو لوی سند شمیرل کیږي. د دې سند اوږدوالی 1.8 کیلومتر او 1.5 میلیارډ متر مکعب اوبلرونکی دی. خو آیا حکومت چمتو دی د ولسی خلکو دا غوښتنه چې د کونړ پر سند د برېښنا بند جوړېدل غواړي ومني؟ د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي دروایي دوی چمتو دي چې د برېښنا د بندونو د جوړېدو په برخه کې د خلکو د مرستې په اړه ناستې وکړي. د دې ادارې ویان نظام خپلواک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ دا موضوع تعقیبوو، په راتلونکي کې به دوی سره ناستې ولرو، د دوی نظرونه به اخلو. په ټوله نړۍ کې عین مسائل شته دي دې ته ورته. مثلا که وګورو تاجکستان کې عوام هم دغه رقم کمپاین وکړو، هغوی یو ستر بند جوړ کړی دی. هلته عامو خلکو د خپلو میرمنو طلا خرڅ کړه، هغوی پې بند جوړ کړه، ملي تاجرانو پکې ونډه واخیستله.
په ورته وخت کې ولسي جرګې کې د کونړ خلکو استازی نعمت الله کریاب د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړولو کمپاین ګټور یادوي، خو وایي تر څو چې افغانستان کې داخلي سیاسي کړکیچ او استخباراتي جګړه پای ونه مومي نړیوال مرستندوی بنسټونه دې برخه کې د پانګونې زړه نشي کولای.
که تاسو نړیوالې ټولنې ته وګورئ، که نړیوال بانک ته وګورئ یا د آسیا بانک، دا تقریبا ځینې سیاسي ابعاد هم لري. کله چې تاسو په دغه ډول کار کې هغه وهڅوئ د پانګې اچونې دپاره، بیا یو څوک را پیدا کیږي او هغوی ته ګواښونه کوي، هغوی مخه نیسي. نو عمده لامل یې دا دی چې موږ په داخلي کشمکش کې یو، تر هغه پورې چې موږ د دغې ورور وژنې نه یو خلاص، موږ د دغه لویو پروژو
که څه هم افغانستان د اوبو له کبله بډایه هېواد دی او په کلنی ډول 15 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو د دې اوبو له 1.5% په هېواد کې ګټه پورته کیږي او نور یې ګاونډیو هېوادونو ته بهیږي.
اوس په ناجیه صفوي واورو چې د کابل چپرستانو پر کوم مسایلو تبصرې لیکلي.
هېواد دولتي ورځپاڼې د خپلواکۍ بیرته ګټلو کلیزې او د افغانانو ملي رسالت په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي سږ کال افغان ولس د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې نمانځي چې د کورونا ویروس له امله سخت ځپل شوي او په اقتصادي ډګر کې هم زیانمن شوي او بل لوری د سولې خبرې هم سور نه نیسي. د سرمقال لیکونکي په باور له بل لوري افغانان د خپلواکۍ دا کلیزه په داسې وخت کې نمانځي چې دغه هېواد د تپل شوې جګړې له امله له ګڼو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خو هېواد دولتي ورځپاڼې همدارنګه له خلکو غوښتي چې دا د ټولو افغانانو ستر ملي او اسلامي رسالت دی چې پر ملي یووالي پردی لاسوهنې بندې په ملي اجماع کې سره راټول شي او په ملي وحدت کې د خپلواکۍ پایښت تضمین او ډاډمن کړي. مسیر ورځپاڼې بیا د سولې او د طالب بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ مسله راخیستی او لیکلي چې دا ځنډ سبب شوی چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل نه شي، او په وینا یې چې د دې سره په ځینو سیمو کې د جګړو او نښتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. ورځپاڼې د فرانسې او استرالیا غوښتنې